دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملند هر کله کوم نن د جمعې ورځ او د جمعې په ورځ عموما موږ په دې خبرونه کې د ازادي رادیو مجله خبرو خو مخکې له دې چې د ازادي رادیو مجله ته ورشو په مخړې د افغانستان سیمه اونړې خبرونه ده. افغان حکومت و اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د هیئت د سفر پر مهال د ډیورن کرښې په اړه هیڅ راز خبرې نه دي شوې. د افغان کډوالو د سولې کاروان نن له جلال آباد څخه د کابل په لور خوځېږي او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په جولای میاشت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې په اړه غور کوي. بشپړ خبرونه واورئ. افغان حکومت وایي چې اسلام آباد ته د افغانستان د ملي امنیت د شورا د هیئت د سفر پر مهال د ډیورن کرښې په اړه هیڅ راز خبرې نه دي شوې. د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار د کورنیو چارو د وزیر او د ملي امنیت د عمومي رئیس په ګډون د افغانستان د حکومت یو هیئت د سې شنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړو. افغان چارواکو ویلي وو چې له وسلوالو طالبانو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې د دې سفر د اجنډا مهمه موضوع ده، خو په تېرو دوو ورځو کې پر ټولنیزو شبکو داسې ګنګوسې خپرې شوې چې ګنې افغان هیئت د پاکستان د پوځ له لوی درستي جنرال قمر جاوید باجوه سره د ډیورن کرښې په اړه خبرې کړې. د ملي امنیت شورا د رسنیو څانګې په یو خبر پاڼه کې چې پرون خپره شوه دا رپورټونه جعلي او بې بنسټه بللي او ویلي دي چې افغان پلاوی په خپل وروستي سفر کې له جنرال باجوه سره هیڅ راز کتنه نه لرله. خبر پاڼه زیاتوي چې د ډیورن کرښې موضوع تر دې مهاله په هیڅ مجلس کې هم نه ده راپورته شوې. خبر پاڼه یادونه کوي چې د ډیورن کرښه ټولو افغانانو پورې تړلې مسله ده او هیڅ حکومت حق نه لري چې په دې اړه پرېکړه وکړي. بلخو افغان چارواکي وایي چې تیر ورځ د هیواد په څلورو ولایتونو کې 38 تنه افغان سرتیري وژل شوی. د جرمني خبري اژانس د رپورټ لمخې 15 سرتیري په غزنی کې، 14 په فاریاب کې، 2 په نیمروز او 2 په بغلان کې په وسلوالو حملو کې وژل شوی. د جرمني خبري اژانس د غزنی، فاریاب، نیمروز او بغلان د ولایتي شوراګانو د غړو له قوله رپورټ ورکړی چې دا سرتیري د افغان ځواکونو پر پوستو او مرکزونو په وسلوالو حملو کې او د سړک د غاړې د ماینونو په چاودنو کې وژل شوی. د حملې په داسې حال کې کېږي چې وسلوالو طالبانو په اختر کې له درې ورځني اوربند وروسته خپلې حملې بیا پیل کړې دي. افغان حکومت لا هم یو طرفه اوربند ټینګ ساتلی. د افغان کډوالو د سولې کاروان نن له جلال آباد څخه د کابل پر لور خوځېدلی. دې کاروان د چهارشنبې په ورځ چې د جون 6 نیټه او د کډوالو نړیواله ورځ وه له پېښور څخه د کابل پر لور حرکت وکړ. پرون جلال آباد ته ورسېد او هلته یې له والي حیات الله حیات او نورو چارواکو سره وکتل. د افغان کډوالو د سولې د کاروان د رسنیو مسؤول جمیل خان عزیزي ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې له ښکېلو خواوو د دوی غوښتنه د اوربند غځول او ورپسې د خبرو پایل دی.
د کاروان د حرکت مقصد دا ده چې د دواړو طرف نه د هم د دولت نه هم د طالبان نه زموږ دغه غوښتنه ده چې دوی باید اوربند وغځوي، اوربند اعلان کړي، په دې اوربند کې دوی د صلح ته راضي شي، صلح ته کښېني.
عزیزی وویل په کاروان کې شامل کسان له پېښوره تر تورخمه په پښو ولاړل. له تورخمه تر جلال آباد ته د امنیتي ستونزو له کبله په ځینو سیمو کې په موټرو کې تګ ته مجبور شول او تر کابله پر پاتې لاره به پلی ولاړ شي. د افغان کډوالو د سولې کاروان د هلمند د سولې له ولسي حرکت وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره دوهم لوی غورځنګ دی چې هم پر افغان حکومت او هم پر وسلوالو طالبانو د اوربند او سولې غږ کوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې په جولای میاشت کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د کتنې په اړه غور کوي. ټرمپ پرون په سپینه ماڼۍ کې د امریکا د ایالتونو له والیانو سره په غونډه کې وویل چې د دې لیدنې پر امکاناتو غور روان دی. سینن ټلویزیون د ډیپلوماټیکو سرچینو په حواله خبر ورکوي چې ټرمپ او پوتین ښایي د جولای په نمایي کې د ناټو په سرمشریزه کې بروکسل ته او همداراز لندن ته د ښاغلي ټرمپ له تلو مخکې او وروسته سره وګوري. سینن د یوې سرچینې په حواله وایي چې ټرمپ دا لیدنه په واشنګټن کې غوښتله، خو پوتین ټینګار کاوه چې په درېیم ځای احتمالا په ویانا کې سره وګوري. دا څرګندونې په داسې مهال کېږي چې د ټرمپ خاص سلاکار ګاریټ مارکس پرون پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل چې د امریکا د ملي امنیت سلاکار جان بولټن په راتلونکو څو ورځو کې مسکو ته ځي، څو د ټرمپ او پوتین د احتمالي غونډې په اړه خبرې وکړي. د ترکیه اپوزیسیون ګوندونه او د بشري حقونو مدافع ډلې وایي چې د جون په 24 د ولسمشرۍ او پارلمان د انتخاباتو په ورځ به سلګونه زره رضاکار څارونکي د انتخاباتو مرکزونو ته واستوي. د اپوزیسیون ګوندونه او غیر حکومتي ټولنو پرون وویل چې 1509 رضاکاران او د ګوندونو لخوا معذف شوي څارونکي به د رای ورکولو 1,80,000 مرکزونو ته واستول شي. د ترکیې اپوزیسیون وایي د عادلانه انتخاباتو په اړه له اندېښنو سره سره غواړي چې د رجب طیب اردوغان 14 واکمني ختمه کړي. ولسمشر اردوغان په اپریل میاشت کې اعلان وکړ چې د پارلمان او ولسمشرۍ لپاره انتخابات به له ټاکلې نیټې 2 مخکې د جون په 24 نیټه ترسره شي. څارونکي وایي چې اردوغان غواړي په دې توګه د خپلې واکمنۍ ستنې پخې کړي. ترکیه له پارلماني سیستم څخه د داسې یو ریاستي نظام پر لور د حرکت په حال کې ده چې ولسمشر ته خورا زیات واک ورکوي او دا بدلون به له همدې انتخاباتو وروسته پیل شي. هغه مهال چې له وخت مخکې انتخابات اعلانېدل ګمان کېده چې اردغان به ګټونکی وي، خو نظر پوښتنې ښیي چې د ولسمشر انتخابات ښایي دوهمې دورې ته ولاړ شي او حاکم ګل له 14 کلنې واکمنۍ وروسته په پارلمان کې اکثریت له لاسه ورکړي. او په روسیه کې د فوټبال د نړیوال جام د سیالیو په لړ کې نن هم درې لوبې ترسره کیږي. د افغانستان په وخت په 4:00 بجو به برازیل د کاستاریکا په وړاندې د لوبې ډګر ته اوسي. په 9:30 بجو نایجیریا د آیسلینډ په وړاندې او د شپې په 10:30 بجو سربیا او سویس خپلو کې لوبې کوي. په پرونیو لوبو کې لومړی ډنمارک ټیم له استرالیا سره مخ شو چې د یو په وړاندې په یو ګولې لوبه مساوي کړه. وروسته فرانسې پیرو ته د 0 په وړاندې په یو ګول ماتې ورکړه او په وروستۍ لوبه کې کروشیا د ارجنټاین ټیم ته د 0 په وړاندې په 3 ګولونو ماتې ورکړه. د فوټبال د نړۍ ستوري لیونل میسی د خپل ټیم لپاره هیڅ ونه شو کړای. دوستانو تاسو زموږ غږ لازادي راډیو ناوړی خبرونه مو اوریدل. دا نور خبرونه زموږ په پانه ازادي راډیو .com کې هر وخت وغواړی کتلی او لستلی شي. لکه مخکې مو چې یادونه وکړه د خبرونې ډیره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې ده، خو مخکې له دې نه ریپورټونه لرو. ناتو او متحده ایالاتو د سولې لپاره د افغان حکومت د وروستیو هڅو څخه ملاتړ اعلان کړی. د امریکا مرستیال ولسمشر پرون له ولسمشر غنی سره په ټلیفوني خبرو کې ډاډ ورکړ چې هیواد یې له وسلوالو طالبانو سره د اوربند او د سولې د خبرو ملاتړ کوي. د ناتو عمومي منشي بیا د افغان حکومت د سولې د هڅو د ملاتړ تر څنګ خبرداری ورکړی چې سوله به په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د پاتې کېدو په صورت کې کیږي. احمد تکل او پاړی تفصیل.
د ناتو عمومي منشي د افغانستان په جګړه کې لومړی اوربند چې ولسمشر اشرف غني په روژه کې اعلان کړ او وسلوالو طالبانو د اختر په ورځو کې ومنه امیدوارونکی بولي او وایي چې ملاتړ یې کوي. د ناتو عمومي منشي ینس ستولتنبرګ پرون په لندن کې د ناتو د سرمشریزې لپاره د تیاری په غونډه کې وویل چې د دې اوربند پر بنسټ باید نور کار وشي. یو بل هڅونکي مسله د ولسمشر اشرف غنی د سولې نوښت دی. د لومړي ځل لپاره مو ولیدل چې اوربند که څه هم د کم وخت لپاره و خو نتیجه یې ورکړه. لومړی حکومت اوربند اعلان کړ او بیا طالبانو لږ تر لږه د 4 ورځو لپاره ومنه. موږ که څه هم باید دا اوږد مزل لنډ کړو، خو امیدوارونکې خبره ده چې لږ تر لږه د پخلاینې او سولې د بهیر لپاره د یو چوکاټ د رامنځته کولو په مقصد رښتینې هڅې کیږي او د افغانستان په جګړه کې د لومړي ځل لپاره اوربند کیږي، نو باید پر دې بنسټ کار وشي. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی پرون د متحدو ایالاتو لمرستیال ولسمشر مایک پنس سره په ټلیفوني خبرو کې د سولې د روانو هڅو او له وسلوالو طالبانو سره د اوربند په اړه خبرې وکړې. ارګ په یو خبر پانه کې د جزئیاتو له څرګندولو پرته یوازې دومره ویلي دي چې ښاغلی پنس د اوربند په برخه کې د ولسمشر او افغان حکومت اقدام وستایه. امریکا او ناتو ټینګار کوي چې د سولې خبرې باید په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو په موجودیت کې وشي. د ناتو عمومي منشي ښاغلی ستولتنبرګ په لندن کې په خپلو پرونیو څرګندونو کې په دې اړه د ناتو دریځ روښانه کړ. The way to achieve that is not to leave Afghanistan. The way to achieve that is to stay in Afghanistan. سوله له افغانستان د وټلو لاره نه، بلکې هلته د پاتې کېدو لاره تر لاسه کیږي. ځکه طالبان باید پوښي چې د جګړې په ډګر کې نشي بریالي کېدای او تر هغه وخت چې موږ دا وخیو او ثابت یې کړو چې هلته پاتې کیږو، دوی به د جګړې په ډګر کې بریالي نشي. موږ به افغان ځواکونه وروزو، مرسته به ورسره وکړو، مشورې به ورکړو او تمویل به یې کړو. نو داسې وخت به راځي چې طالبان په دې پوه شي چې د خبرو پر میز ډېر څه ترلاسه کولای شي. د روژې په پای او د اختر په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو لخوا د اوربند له اعلانېدو وروسته په افغانستان کې د سولې لپاره هڅې یو نوی پړاو ته رسېدلې دي. پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي چې نوم یې نه دی افشا شوی اکسپرس تریبیون ورځپاڼې ته وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبرې له ډېر ځنډ وروسته په یوه نامعلوم ځای کې پیلېدونکې دي. د سه شنبې په ورځ د افغان حکومت یو پلاوی په اسلام آباد کې له چارواکو سره د سولې او اوربند په اړه خبرې وکړې او یوه ورځ مخکې له دې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې وویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د خبرو کوربتوب ته چمتو دی. که څه هم له اختر وروسته د طالبانو حمله بیا پیل شوې، خو عمومي باور دا دی چې د جګړو زور د پخوا په پرتله تر ډیره کم شوی او ډیپلوماتیک چینلونه تر پخوا زیات فعال شوي دي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي. آزادی رادیوی مجله. ده هنر، فرهنگ او ادب انزور.
درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاره. یو ځل بیا مو د آزادی رادیوی مجله په وړاندې کولو زه محبوب شاه محبوب هرکلی کوم. د مجلې په نننې غنه کې مو د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د رنجو پر فولکلوریک ارزښت او استعمال یو هنري راپور برابر کړه. په هنر جاج کې د جنوبي پښتونخوا وتلې څېړونکو میا وکیل شاه فقیر خیل په پښتو ادب کې د څېړنې په روان بهیر غږیدلې.
او بیا طالب علمان لګیاو او په دغه سړون باندې کار کولو او دغه سړونو پرانا کې خپل ځان نور سړونی کړی.
په فنکار برخه کې لا داوود خټک سره د هغه د نوي ډاکومنټري جاج خلو.
د نن 2000 کال وړاندې د ګندارا تهذیب کم آثار تر اوسه پورې موجود دي، نو دغه ډاکومنټري هم د دې
په زر پانه کې به د یو وژل کېدونکي شاعر وروسته شعر واوري. اوف تیار شوا بیر تنگیم، عقل وایا داز چا سره په جنگیم، داد څه شی علامی دی، داد چا په وینو رنگیم، خنو زکه می ته وژنی. په ادب جام کې به د لرغونی نیازی کول د شاعر خلیل خان نیازی له احوال خبر شي.
له دې قبیلې څخه یو تن هم دی، خلیل خان نیازی معتمد او ادیب، او پټی خزانه د دوی و مدحیا رباعی راوړی ده.
او په ورېښمین خیال کې به د ککاو زرنی منظومې د څلورم سرود وروستۍ برخه واوري.
ملکه دی وی خوشاله، د ساکان لوی هیواد د تل ودان وی، تر هغو چې لمر راخیژي او سپوږمۍ شته، تر هغو د تل ځواکمن ستر ساکستان.
جګړه د فرهنګي نظام ډنګون کېده، جګړه د فرهنګي قراردادونو لمنځه وړون کېده، او جګړه د فرهنګي پرمختګ مخنیون کېده. نو په همدې پار لیکوال او فرهنګیان هڅه کوي چې په جګړې کې د فرهنګي او کلتوري نظام د تخریب مخه ونیسي. ځینې په دې چارې کې کامیابیږي او ځینې خپل کلتور او فرهنګ له لاسه ورکوي. نو د نننې رادیو مجلې د افغان او پښتون وطن د فرهنګي او کلتوري ثبات په نوم پیلو، او په پیل کې له مریم توخی څخه د دې ونې فرهنګي خبرونه اورو.
د اطلاعات او فرهنګ سرپرست وای چې د بودا مجسمې د یونسکو د خطر له فهرست څخه بهر شي. په کول کې د یونسکو د فرهنګي برخې مسول د اطلاعات او فرهنګ وزارت له سرپرست پوهان محمد رسول باوري سره وکتل، او پوهان باوري ترې غوښتنه وکړه چې د بودا مجسمې د خطر له فهرسته بهر شي. په دې کتنه کې په بامیانو کې د بودا د مجسمو د بیا جوړولو د کاري کمیټې د عملیاتو پروګرام په باب خبرې وشوې. د اطلاعات او فرهنګ وزارت سرپرست په دې کتنه کې د فرهنګي حوزې د ساتنې د پالیسی په برابرولو ټینګار وکړ، او وی ویل چې د بودا مجسمې د باید د یونسکو د خطر له فهرست څخه وایستل شي. پوهان باوري وویل چې دغه پالیسی د حکومت له تایید وروسته د اجرا وړ وګرځي، چې د بامیانو په لرغونو ساحو کې د استوګنې د کورونو د جوړولو مخه ونیول شي. په همدې حال کې په کابل کې د یونسکو د فرهنګي برخې مسؤل نگاو کامسان نوري وویل چې باید د بودا د مجسمو په ټینګښت کې د پرمختللو هیوادونو له تجربو څخه استفاده وشي. افغان انزورګر عمان یزی په هند کې خپل هنري آثار نندارې ته وړاندې کړل. تیر اونۍ د هند په جواهر لال نهرو پوهنتون کې افغان انزورګر عمان یزی خپل 18 تابلوګانې نندارې ته وړاندې کړې، چې د ګڼو نندارچیانو د خوښۍ وړ وګرځېدې. د جواهر لال نهرو پوهنتون د پښتو څانګې استاد انور خیری د عمان نیازی تبلوګانې د شاهکارونو څخه وګڼلې او زیاته کړه چې په هندي ټولنه کې د دا ډول تبلوګانو نندارې ته ایښودل لوی جرأت دی. هغه زیاتوي چې عمان نیازی د افغان هنرمندانو ښه استازیتوب کولی شي او په هند کې یې د هنر مینهوال ورځ تر بلې مخ په زیاتېدو دی. افغان هنرمند استاد ناشناس وای د شعر انتخاب د سندرغاړي مهم مسولیت دی. استاد ناشناس وای چې د ټولنې روزنه د هنر له لارې اغېزمنه ده او د هنرمندانو تر ټولو لوی مسولیت د سندرو لپاره د شعر انتخاب دی. هغه له امریکا غږ سره په مرکه کې وویل چې یو شمیر افغان سندرغاړي د شعر په انتخاب کې مسؤلانه چلند نه کوي چې له امله یې د موسیقۍ او مفهوم کیفیت ټیټ شوی. ښاغلی ناشناس په دې وروستیو کې د نیمه پیړۍ د افغانستان له ترانو سره په نوم یو کتاب لیکلی دی. په دې کتاب کې لیکوال د خپلو سندرو شعرونو د سندرو راګ او خپلې خاطرې لیکلي دي. ناشناس وای چې مینوال او سندرغاړي یې کولی شي له دې کتاب څخه د یو ښه لارښود په توګه ګټه واخلي.
د درې کلو مسافر راغې د شاپ غوټه رانجه تړلې دي. نه رانجه نه یوازې دا چې د اسلامي فرهنګ یو ځانګړې برخه ده، بلکې په پښتني کلتور کې کله د سینګار او کله هم د سترګو د درملو په توګه استعمال شوې دي. په ننګرهار کې د ازادي راډیو د مشال څانګې خبریال باز محمد عابد د رنجو پر فلکلوریک ارزښت راپور برابر کړی.
قمرګونی کلونه په خوا دا سندره ویلې وه، خو اوس یې هم د موسیقۍ د هنر بازو قمینان په شوق اوري. د تور سترګو دا جادویي حسن شاوخوا درې سوه کاله پخوا حمید ماشوخیل هم ستایلی و چې په تور سترګو تور رانجه کپورې له یوې تورې بلا پاسې سل نورې. حمید ماشوخیل په رنجو تورې سترګې تورې بلاوې ګڼلې، خو دا بدرنګې نه بلکې ښکلې بلاوې دي. روانشناسان سترګو ته د روح دروازې وایي، خو کله چې دا دروازې د رنجو رنګونه واغوندي نو راښکوني سو چنده شي. رنجه نه یوازې د سترګو د سوزش او سوروالي د لمنځه وړلو لپاره په سترګو پورې کیږي، بلکې میندې خپلو ښایستوکو ماشومانو ته په مخ، زنه او تندي په دې خاطر د رنجو خالونه ږدي چې له نظره نه شي. اوس په بازارونو کې تیار رانجه پلورل کیږي چې د خلکو په وینا معیار یې د پخوا په څیر ښه نه دی. دا چې پخوا ولې د رنجو معیار ښه و، یو سپین سرې مېرمنې راته وایي.
رانجه به په بازار کې واخېست غونډارې، هغه به مې په مندسه کې اوړه کړل، بیا به مې په کوچ واچول، د غوا کوچ به ما اچول، بیا به مې په هغې لړل لړل چې هغه به هر کله سپور شولو، سترګو کې به م وکړل، وښه به یې نه نه کوله، ساز به شولو، وړو ماشومان له به م کول، هره ورځ به مره کول چې غټ به شولو، بیا به مې یو ورځ پس والا کول.
په جلال آباد کې د بی بی هوا لیسې د اتم ټولګي یو زده کوونکي وایي چې اوس هم ورته مور د سترګو د خوک په خاطر رانجه پورې کوي.
زما نوم ستاره اعظم، په کور کې زموږ مورګان چې دي ماشومان ته رانجه کوي، او کله چې زموږ سترګو نه وبځي زموږ سترګې سپېکېږي یا سوځي، موږ ته هغه بیا موږ ته رانجه کوي زموږ مورګانې، زموږ سترګې ورسره ښکېږي.
یو تنځوان چې تازه له اروپا راستون شوی او په سترګو یې رانجه پورې کړي وایي چې د هوا په بدلېدو یې سترګو اوبه کولې، مزکه ای ورته مور رنج پوری کړی دي.
زمانم کامران ده، ز په دې روسي کې د یورپ د څخه راستون شوی، مکه چې کابل ترالم نو درځه البته پر څنګه په لار کې راتلم، نو لار کې ډیر ګردونه ماستر کې سره شوی وین، کله چې کور ترالم پور کې راتلم نو ویل کته د سترګي تور کې د دې شي د ستاره سترګو سرواله خوشي. یعنی اوس ز هغه چې سترګو کوم وبو یا درد یا سرواله و تقریبا سره اوس خوشوي دي.
په خو به نابینو ته یوازې پرنجو سترګي نه تورولي، بلکه په زنه او تندی به ورته خالونه هم لرنجو څخه وهل. یو ځل بیا سپینسری ادی ته غوږ کیږو،
هغه وخت کې چې د ناوې سامان بنو رانجه راواغستل، په مخ په خال کې خودلو، په زنه به کې خودلو، په تندی به کې خدا، په سرګو کې به مکر نره ورځ به جوړ کړل، دا خسته مېن مېن به کې خدا، او د ناوې خایس هم دا شاین خونه لا اوس چې پیدا شي.
د رنجو په اړه یو فولکلوریک کیسه هم شته چې دیوی استوري په توګه خلک کاروي. وای چې په خو یو پاچا د خپل مشر وزیر سره تنگ شوی وو، د خپل نور وزیرانو سره د خپل لپاره په ګډه یو معیار وټاک، او بیا یې خپل با تدبیر وزیر ته په یو هفته کې دنه دا سوال د سر د پرې کولو په شرط کې خودو چې دوی به د خپل لپاره سم معیار ټاکلې وي. با تدبیر وزیر چې د پاچا دا شرط واوریدو نو ډیر زیاتی چورت خراب شو، او د خفګان په حالت کې خپل کور ته روان شو. کله چې یو خیر لور ته د خفغان پختنه وکړه اول یې ځان غلی کړ او چې د لور بی صبری زیاته شوه نو ورته یې وویل چې پاچا راته داسې شرط ایښی چې خامخا به پکې پاتې راځم او سر به رانه غوڅوي. د وزیر لور تازه په سترګو رانجه پورې کړي وو. د دې خبرې له اورېدو سره یې د پلرنۍ مینې له امله له خولې نه یوه کړیکه ووته او چې با تدبیره وزیر ور وکتل د هغې په بارخو د رنجو لړلې اوښکه پنډ شوې وه. وزیر د خوشحالۍ نه یوه چغه وکړه او لور ته یې وویل چې د سوال جواب یې پیدا کړو. په همغه شیبه پاچا ته ورغې او ورته یې وویل کیدای شي چې ستا د سوال ځواب دا نه وي خو ماته په رنجو لړلې اوښکه تر هر څه ښکلې ښکاري. او د دې ځواب سره وزیر خپل سر ژغورلی و.
سیڑنا د حقائق منظم لټون دے. اللہ جل جلالہ انسان اشرف المخلوقات پیدا کړي د دې توانی ورکړي د چې د ژوند په ټولو برخو کې حقائق وپلټي او د حقیقت پر بنا ژوند جوړ کړي. د کوزی جنوبی پښتونخوا تکړه څېړونکي میا وکیل شاه فقیر خیل وایي چې په پښتو ادب کې د پخوا په پرتله څېړنیز کارونه زیات شوي دي او په اوس وخت کې زیات ځوان څېړونکي هڅه کوي چې په پښتو ادب کې څېړنیزې پروژې بشپړې کړي. په نننی هنر جاج کې له نوموړي سره زموږ همکار زبی شفق په لره او بره پښتونخوا کې د څېړنې د روان بهیر جاج اخیسته.
هنر جاج
میا صاحب خیبر پختونخوا کې او یا بیا دی خوا په افغانستان کې د سیړن روان بهیر څنګه ارزوي؟ آیا دې نه مطمئنې کنا
دا سیړن خوړو منی د ټول نمخ کې سیړن شي په افغانستان کې ډیر شي او زمون ډیر لوی لوی استادان لکه حبیبی صاحب، رشتین صاحب، عبدالله بختانی صاحب، خادم صاحب او دغشان نور ډیر لوی نمونه چې هغه رشاد صاحب الله پاک دې بخښي دغه نمونه چې دی په ډېر خوخو موضوعګانو باندې څېړنې کړي او بیا طالب علمان لګیا او په دغه څېړنو باندې کار کولو او د دغه څېړنو په رڼا کې خپل ځان نورې څېړنې کړي تر څو پورې چې د خیبر پختونخوا سوال خبره ده نو په خیبر پختونخوا کې څېړنه کمه شوې ده. هلته شعر زیات ویل شوی او دلته افغانستان کې څېړنه زیاته شوې شعر کم ویل شوی. اوس چې دی زه چې سوینم نو اوس هلته چې کوم څېړنې والی لږ مشران یو څو تنه دوه درې تنه بس هغوی به څېړنې کولې. اوس د خدای فضل دی څېړنې طرف ته خلکو ډېره توجه ده، ډېر کتابونه چاپ شو، ډېرې څېړنې وشوې، ډېرې خېخې لوی لوی استادانې پیدا کړو، پی جی ڈی ګانې وشوې په څېړنو په دغه کې. او اوس چې دی نو خلکو خیال او د هغوی سوچ ټول هغه طرف ته دی چې څېړنې دې وشي زموږ کلتور زموږ تاریخ زموږ د ژبې په دې څېړنې وشي او دا دې د روان نسل ته اوسني نسل ته مخکې کړي شي.
میا صاحب که دا راته ووایي چې دا تاسو د څېړنو خبره وکړه چې تاسو د څېړنې د روان بهیر نه مطمئن یئ، خو که دا راته ووایي چې په خیبر پښتونخوا کې خاص کر یا که موږ ورته جنوبي پښتونخوا وایو هلته چې د څېړنې دا کم بهیر روان دی دا څنګه دی؟ آیا تاسو مطمئن یئ له دې؟
د څېړنې اوس نوي ځوانان چې کم راغلي دي هغوی ډېر ښې موضوعګانې د څېړنو دپاره دغه کړي دي، خوښې کړي دي او ډېر ښه خو دغه کوي او په شاعرۍ کې او د تاریخ باندې او په ژبه باندې ژبپوهنه باندې دغه شان په مختلفو دغه کې په پښتو کې چې کوم دغې دي نوي نوي څېړنې کوي د هغې نه مطمئن وو خو اوس زیاته کېږي څېړنه مخکې کمه وه.
آیا په پښتو ژبه کې یا پښتو په روان اوسني ادبي بهیر کې ځوان څېړونکي پیدا شوي که نه؟ هماغه پخواني څېړنکار لګیا دي څېړنې کوي او تحقیقات مخکې روان کړي که نه؟ تاسو داسې وایئ چې نه اوس ځوان څېړونکي هم دې ډګر ته راغلي دي.
اصل کې پخواني څېړنکار چې کومونو هغوی هغه وخت کې نه کتابونه و دومره نه دغه و هغوی ډېر منډې والې دي، کوششونه یې کړي دي، لرې لرې پورې تللي دي. یو موضوع چې بیا خوښه کړم د هغې دپاره به لرې لرې تلل د هغه کلو د هغه خلکو د هغه چې د چا باندې بیا کوله څېړنه یا د کوم سیز باره کې بیا کوله هغې ته به تلل او معلومات به حاصلول خصوصا دلته د افغانستان په ځمکه باندې ډېر. او دغه شان هلته یو څو کسانو په خیبر پښتونخوا کې خو مونږ هغه څېړنې دغه کتابونه چې دي نو اوس هغه کوو د هغې په رڼا کې مونږ څېړنې کوو ځکه چې دغه زمونږ دپاره د سیړنې د پاره یو پښتی ده کوم چې هغه دغه ونکو نو زموږ سیړنه ناکامه ده. مونږ به هغه حواله ورکو، مونږ به هغه داغې نه چې دی نو اقتباسات ورکو، مونږ به د هغې په رڼا کې دا سیړنه دا نه ده چې مونږ ټول بس اقتباسات دی را جمع کړو، ټول کتاب دی په هغې باندې کړو، نه خپل به هم ورسره کوي. نو دا ځوانان چې اوس کم دي، دوی دا کوشش کوي چې مونږ لړ شو، مونږ هغه ځایونه وګورو، مونږ چې دی نو خلکو سره ملو شو، د دې باره کې د خلکو سره مرکې وکړو، د خلکو سره خبرې وکړو، د هغې هغه روایات او د هغې هغه کچته نسخي کلمې نسخي هغې پسې لړ شو، هغه وګورو. ځوانان اوس د خدای فضل دی دغه طرف ته متوجه دي.
یس که د سړنل پر روان بهیر کې چې دا کم نه وی زیاتونې شوې دي، که یو سوی راته په ګوته کوي چې په خیبر پختونخوا کې یا په دې نورو سیمو کې پښتني سیمو کې دغه کار د سړنل په لړ کې شوی دی.
او د سړنل اوس مثلا زه تاسو دا وایم چې کن یو رساله وه، ډیره مشهور رساله وه، دا په 1950 مو بیا په مختلفو دورونو کې تیره شوې وه. او هغه کن رساله باندې د هغې په هغه چې هغه کن نوي خلک راوستي وو، نوي لیکوالان راوستي وو، اوس مشران دي ډېر لوی لوی، هغه کن باندې همایون هما سي پروفیسر همایون هما د کن باندې دغه کړو، په هغه رساله باندې مجله باندې دغه کړو څېړنه کړې وه، ډېره زبردسته څېړنه ده. دغه شان زمونږ اقبال نسیم خټک صاحب د خوشحال په جمالیاتو باندې څېړنه کړې ده، ډېره زبردسته څېړنه کړې ده، ډېره ښه څېړنه کړې ده. دغه شان چې دی نو نور زمونږ اوس چې دی نو د اوس زمونږ ډېر پښتون رساله باندې چې د باچا خان کوم رساله جاری کړې وه، د پښتنو د پښتو ژبې د پرمختګ او د پښتو ادب او د پښتنو د ترقي او سوکالۍ دپاره چې کوم هغه رساله دا کړې وه چې په دې کې خلکو ته پیغام ورسي، هغه پښتون رساله باندې اوس هم یو هغه وفات شوی دی یو پروفیسر و، زما خیال دی اشفاق نومې اوسنی ځوان کولو، هغه چې دی نو د دې ځوان کولو ډېر زبردسته څېړنه کړې وه، اوس کتابي شکل کې چاپ شوې ده، ډېره ښه څېړنه زما په نظر باندې. دغه شان مختار اجولي شاه صاحب څېړنه کړې وه، ادبي تحریکونه چې مختلف د پیر روخان نیوالې، پیر روخان، خوشحال خان، دغه شان دا تحریکونو باندې دغه کړو چې دا د پښتو ادب دپاره تحدي هلې ځلې کړې وې، ادبي تحریکونه. دغه شان د ماجور صاحب و ارزانی باندې هغه پی ایچ ډی کړی ده. دغه شان که مونږ سویلی پښتونخوا والو نو عبدالروف رفیقی په د اقبال او افغانستان باندې چې دی نو پی ایچ ډی کړی ده، ډېر لوی کار یې کړی دی. دغه شان نورو نورو هلته چې کوم دي په سویلی پښتونخوا کې هغې هم ډېرې اوس اوس هلته لږې دومره نه شوي، خو لکه هغې اوس کوشش کوي چې دا پی ایچ ډی ګانې دي وکړي. نو زمونږ طرف ته خو اوس کار ډېر ښه روان دی، او د پښتو اکیډمي او پښتو ډیپارټمنټ کې چې دی نو علاقان ډېر دي اوس، او ډېر زیات دغه طرف ته متوجه دي. نو ښه پی ایچ ډی ګانې شوي دي، او دا څو نومونه چې ما تاسو ته واخیستل نو دا خو ډېر د دغه ریفرنس کتابونه بطور د ریفرنس بک چې دی نو په پی ایچ ډی ګانو کې خلک چې دی نو دا علاقان راولي او دا کې او شمار دي دغه کې. نو ښه پی ایچ ډی ګانې شي.
یا صاحب له نیکه مرغه په دې وروستیو کې ډېری ځوانان، تعلیم یافته ځوانان چې کله یونیورسټیان ته ځي نو د پښتو ډپارټمنټ ته ځي، هغې پښتو کې بی اے کوي، ایم اے پکې کوي. خو که بیا موږ وروسته ګورو چې ډېری دغه ځوانان چې د پښتو ادبیاتو سره مینه لري، دوی د څېړنې ډګر ته مخه نه کوي، یوازې که شعر ته شي او یا سطحي کارونه کوي خو څېړنې ته مخه نه کوي. د دې وجه څه ده؟ آیا د څېړنې دا ډګر ډېر ویړ او پراخ او سخت دی، که څه وجه ده چې دا ځوانان دغه ته زړه نه ښه کوي او د شعر ته او د نورو سطحي ادبي کارونو ته مخه کوي؟
هو دا خبره ډېره ښکلې خبره وکړه. څېړنې کار ډېر، د څېړنې کار ډېر ګران کار دی. دا یو داسې سمندر دی چې په دې کې غوپې وخه نوې نوې سیس پکې راوباسه. څېړنه خدا نه چې ته یو سړی تحقیق کوي نو هغه خپل تحقیق ته دا نه شي ویلی چې زمانه تحقیق کوي نو بس دا پوره ما وکړو، دې نه پس په بل تحقیق نه کیږي. نه، د هغې نه پس هم مختلف ادوارو کې، دورونو کې چې دی نو روان وخت کې نوې نوې دغه روزي د هغې څېړنې د پاسه څېړنې کیږي، نورې کیږي. خدا چې دا ډېر ګران کار دی څېړنه کول، نو ځکه دې طرف ته خلک توجه زیات کم ورکوي، او زیاته توجه شعر ته ورکوي، او زیاته توجه افسانو ته ورکوي، او زیاته توجه تینو مختلفو موضوعګانو ته ورکوي. خو د ټول نه زیات سخت کار چې دی هغه تحقیق دی، څېړنه ده. او د څېړنې مطلب هم دا دی چې یو سی پسې جستجو کول، یو سی پسې نختل، یو سی تلاش کول، یو شی چې دی نو هغه چاڼول او د هغه چاڼ نه راوستل او هغه بیا چې خلکو ته مخکې کول، دا څېړنه دی. تسلیم
میاسه پورسته کې کارته پلند ټک ته دا وای چې وسنه او دا ځوان کل سیډن کو تجدا کوم ځوانان سیدې دا په وسنی یا اوس مهال چې کوم ځوانان سیډنې کوي تحقیق کوي هغه ته د سیډنې د کول لپاره تاسو سلار خونې لري کلند ټک راته وای
بس ما خو هغه ته دادی چې هغه سیډنې کوي نشتی سیډنې نه کوي نه دې چې نو دا کتابونه اقتباسات راځي دې کتاب کې دا دا وي زمونږ ځکه اوس فرض کو د افغانستان زمونږ حبيبي صاحب دې رشاد صاحب دې مختلف قسم خلق ته واغې چې دینو سیړنی کړی دی اوس مونږ هغه ټوله راوالي واغه کتاب کې بس هغه نو سره نه لیکو چې دا دغه د سیړنی خپل اصول دي دا اصول مطابق په چوکاټ کې وزینو سیړنه وکي کله هغه چوکاټ نه خودي خوښ هغه ته سیړنه نشویلې زما اوسنی کول ته داري چې ته سیړنه کې نه پکار داري د سیړنی د پاره شهادتونه دي کوم باندې یو ته خارجي وي بل ته داخلي وي داخلي هغه دي چې داغه وخت په چاسرنه کې چې تاسو داغه وخت مواد وي داغه وخت تاسو پوره ثبوتونه داغه وخت شهادت تاسو سره داغه زماني مستاسرنه به بیا کوي تاسو مضبوطي او تاسو ته خلک بیا سرنه وي داغه نه پس بیا خارجي چې کم دي چې داغه نه پس بیا پاغي چا سړي کړی او هغه بیا سرنه کړی داغه نه چې خپل اقتباسات او داغه خپل تاسرنه کې دغه دویم نمبر دي بیا روایت دي چې روایت خلکو خبر د خلکو خبرې دي دا په اخیری کې دا دومره د سیړنې لپاره لکه کمزوري دغه دي نو زما دا دغه چې اول سیړنه سوکي نو دې لپاره د خې منډې چړې وای هغه ځای ته ځان ورسي فرض کو په یو سړی باندې په یو بخوانی مستاز باندې یا یو مشر باندې سوک سیړنه کوي په کار دي هغه په جن حالات باندې کوي چې دغه زامونو سره دغه نوسو سره دغه کلي خلکو سره دغه آثار روباسي کم چې دي بخوانی ککرمین نسخو شکل کې که په چاپي نسخو شکل کې خو چې د هغې پرڼا کې وکړي او د هغه زمانې سره نالی به سیړنه کوي زما ورته دا دغه چې سیړنه کوي نو ستی مه کوي او د ځانه پکې دغه ملیکې د سیړنې د اصولو مطابق وکړي او د هغې نه مخکې هغې دپاره کتابونه وګورئ چې د سیړنې تحقیق څه دی د تحقیق اصول څه دي د تحقیق قانون څه دی د تحقیق کې د متن څونه اهمیت دی په تحقیق کې د ماخذ څه اهمیت دی په تحقیق د تحقیق مختلف رسمیات دي هغې باندې دنیا کتابونه انډیا کې هم لیکلی شوي دلته هم لیکلی شوي په اردو کې هم لیکلی شوي په پښتو کې هم لیکلی شوي په پارسی کې هم لیکلی شوي اول هغه کتل غواړي د هغې نه پس بیا سیړنه کوي
ډاکومنټری یا مستند فلمونه د نړۍ د ژورنالیزم دی یو مهم ژانر په توګه ډیر با ارزښته او مهم ژانر دی لا هم په نړۍ کې په ډیرو مهمو تاریخي امنیتی اقتصادي سیاسي او ټولنیزو ځایونو پدیدو او اشخاصو مستند فلمونه جوړیږي چې د دا ډول فلمونو بازار خورا تود دی د ازادۍ رادیو د مشال څنګه خبريال داوود خټک شاوخوا 2000 کال وړاندې د ګندهارا د تهذیب پاړه یو مستند فلم جوړ کړي دا مستند فلم تاریخ لسترګو پناکیږي نومیږي چې په برلین کې به ننداري ته وړاندې شي زموږ همکاري فرشته جلال زئی ورسره مرکه کړي فنکار برخمو هم دغه موضوع ته ځانګړي کړي
فنکار مش خبر سوی چې تا یو ډاکومنټری جوړ کړی یو فلم دی ویډیو جوړ کړی لند مستند او دا به د برلین د فلمونو په فستیوال کې چې د اروپا له معتبرو فستیوالونو ګڼل کیږي هلته به نندارې ته وړاندې شي که دغه د خپل کار په باره کې دغه لنډ معلومات راکړي چې دا ډاکومنټري د پچیشي جوړه کړې ده
مننه فرشته جان د ډاکومنټري په حق لب په لنډ توګه تاسو دا وې مچ دا په خیبر پښتونخوا کې چې د نن 2000 کال وړاندې د ګندارا تهذیب کم آثار تر اوسه پورې موجود دي نو دغه ډاکومنټري هم د دې په حواله سره ما جوړه کړی دا او جوړه کړی مې زکه دا چې یعنی د نن واته کال وړاندې ما داسې وکتل په بازي ځایونو کې چې د دغه آثارو حفاظت نکیږي او خلک د دې په اړه ډیر زیات پوهاوی هم نه لري نو د اغه د وجنا دا یو لوی تاریخ پروت ته په دغه سیمه کې او دا تاریخ په مزه مزه ورکیږي لګیا دی دا لسترګو پنا کیږي نو په پښتو کې مونږ دته نومم ورکړی دی چې تاریخ لسترګو پنا کیږي او بیا په انګریزي کې چې دته کوم نوم ورکړی دی تاسو تاسو به د نامې نه واضح شي چې وینیشنګ هیستوري نو دغه یعنی په لنډه توګه دای نوم دی چې وینیشنګ هیستوري دې ته نوم ورکړی دی.
دغه د ګندهارا تهذیب په باره کې یو معلومات راکړه داوت. دا دقیقا کوم ځای کې ده؟ دا څنګه کیسه ده؟ دا یو څه دغه د دې تاریخي سابقې ته به مورسو او اوس په څه په کوم منطقه کې د څه حالت لري؟ دا خو
ګندهارا چې کومه یادیږي نو دا خو خاص کر زمون په طرف باندې یعنی د پاکستان چې کوم د پېښور وادي ده وادي پېښور چې دې ته ویل شي. یو خو ستاسو د اوریدونکو لپاره به دا وایم چې پېښور مطلب یوازې دا نه دی چې پېښور ښار دی، بلکې د پېښور کله چې موږ د پېښور وادي خبره کوو نو د دې حدونه چې د خیبر درې نه شروع شي نو دا ان تر اباسی نه پورې رسیږي، یعنی د اٹک پورې، او لدی د کوهات غرونه لدی تر سوات او ملکند پورې دا ټول رسیږي. نو کتا سو وګورئ نو دا د یو پیالې په شکل کې دغه کتا سو د بره د هوا نه دی ته وګورئ دا د یو پیالې، یعنی د دې ټول طرف نه غرونه دي او په یو وخت کې دا ډیر شنا او ډیر سرسبز وادي و. دلته اوبوي یعنی 2000 کال وړاندې کتا سو فکر وکړ نو دلته د ژوند ټول هغه ضرورت و چې هغه دغه ځکه پکارو.
دلته به کوشانیانو دا
کوشانیان بدل تکیو، دلته کوشانیانو کار کړی، دلته د ټولو نه اول کومنګورو دلته دا د داریوش او د سایرس وختونو ته دا رسیږي. دغه خلک راغلي دي، دلته کوشانیان راغلي، یعنی دلته ډیر ادوار تیر شوی. بیا موریا ډایناسټي چې وته ویل شي او دا واحد خلک دي چې دی د عام طور باندې حمله چي دي هغه د غرب نه شوی دي. خلک چې راغلي دي هغه د غرب نه راغلي دي، په خیبر باندې راغلي دي، په مومندو باندې راوړي دي، په دیر طرفونو باندې راغلي دي، دا مختلف درې دي. خو موریا واحد خلکو چې دا د هند طرف نه راغلو او
افغانستان کې دي ته
مورانیان خشوه چې تا سمګه چلته به خلک پوي شي مونږ ته موریا وایو، یا په انګریزي کې دي ته موریا ډایناسټي ویل شي چې په هغه کې مشهور چې کوم دی او دا اثر زما خیال چې په هغه کې پیدا شوی دی اشوک. اشوک چې دی دای مشهور بیا د نیکو چندرګوپت موریا، نو دا ډیر مشهور خلکو دی، دلته ډیر زیات کار کړي. او بیا د خبره وګدیږي خو ډیر لند به تاسو تزدا ویم چې دلته چې داریوش راغلی دی، بیا سکندر دلته راغلی دی، بیا د موریا په شکل کې دلته بودایان راغلی دي. نو دلته دا کلچر چې دی او دا تهذیب چې دی دا د مختلفو خلکو نه تاسو به څنګه ووایه په پښتو کې میکس اپ شوی دی، فرهنگی جوړ شوی دی، یو طرف ته مذهب راغلی دی. یعنی بود مت مذهب کی د بودا جوړول دا نو خدا واخستل شو د اغه خلکو نه کم چې دلته موجودو بدایان چې دلته ورسره بیا دی بودا جوړول شروع کو. کته سو اوس ګوره پدې کې به تاسو ته یونانی اثر په نظر راشي د یونانانو په نو دا دغه ځکه دا ټول تهذیبونه او دغه ځکه وو د پیښور وادي د ګندارا دا د تهذیبونو یو مرکز دغه ټیم کې جوړ شو.
مختلف تهذیبونه راغلي او د اسرایل ځایسوي
او دا تر انټرټیکس لا پورې دارسيږي د پنجاب تر ټیکس لا.
دلته وای د کنيشک د کنيشانو
بالکل
جسدم وای دوی داسې چونه غورک ده او دوی داسې تاریخي ماکله اسناد چې د کتابونو مویل دوی وای چې دا بدلته دی.
په دې په کنيشک په حواله سره ستاسو یو مچ د کلچ مونږ د ډاکومنټري جوړولنو د کنيشک آثار مونږ ته پکارو چې مونږ لګ داخلك بوزو اغزې ته او د کنيشک سره داخلك مونږ د دې یو رابطه جوړو کوم خلک چې دا ګوري اغه مونږ ته نه ملاوي د بیا مونږ داسې کوچ د پیښور میوزیم ته مونږ ورغله مونږ عجایب گر بولو اغه ته ورغلو الته کې یو داسې سیکه مونږ ته ملاوشه یعنی کوائن چې په هغه کې د کنيشک عکس جوړو بیا اغه اغي د مونږ خواستو کو ډیر په مینتونو سره اغي باندې مونږ اغه کم چې ضروری سرکاري چارواکي دی اغي ته مو اغي مونږ ته غزه کو لاو کو اغه کنيشک والا سي کوم په ویډیو باندې جوړ کنو د ډاکومنټري کې اغه شته مونږ ته شامل کړی
افغانستان کې کنيشکا
کنيشکا او دی
داوته تا دا کل چې دا ډاکومنټري دی جوړوله د کی به کوم کوي او کتون کې دا ډاکومنټري ګوري اغه خکو ته چني سي کتلای کنه مثلا دا خو تاسو جوړ کړی دا انټرنیټ کې به ورسره راسي کنه ترلاسه کول به دا برلین ته ځي بیا بالته بیا به ورسته خلک ګوري. نو دې کې به څه ګورو؟ لکه کوم تاریخي منطقې به ګورو؟ کوم هغه هایلایت به څه یا په انګلیزي کې چورته وای؟
دا داسې ده خو مونږ په اول ځل باندې په دې کې مونږ ډرون استعمال ډرون مو پکې کارولې دي. او کله چې دا ډرون تاسو دا ډاکومنټري چې څنګه شروع کیږي نو اول دا ډرون د بری د اسمان نراشي په تخت بایې باندې تاسو څومره اوریدونکي چې مردان تتللی دي یا سواد تتللی دي لپی خوره چې تاسو مردان ته ځئ او د مردان نه چې بیا د سواد طرف ته ځئ نو د ملکند او د مردان په منځ کې تخت بایې او زیرا زی دغلته د یعنی د 2001 صدې د وخت یو لوی پوهنتونو د هغه وخت کې په دغه ځای کې پوهنتونو دغلته یو بل کلی د اغه تسری بهلول وای اغه ځای باندې اوس ټولو خلکو قبضه کړي کورونه جوړ کړي خو اوس هم اغه ځای کې ډیر آثار موجود دي پغه پکې. خو تاسو چې ګورئ نو تاسو به تخت بایې اغه زاړه کندرات الته د خلک د تخت بایې کندرونه وای اغه به تاسو وینه د دینه بیا مونږ تللې یو سواد ته او په سواد کې مونږ داسې کړي چې الته یو د سکول استاد او اغه دغه ځایونو په خپل سر باندې حفاظت کاوه. بیا په یو وخت کې د پدې باندې طالبانو اونیو او نږدې و چې اغه ته یو ډیره سخت سزا ورکړي وي خو بیا خلکو په منځ کې روغې جوړې مرکه خبرې وشوي اغه را پری خو دونه پدې کې مونږ د اغه استاد سره چې اغه تاسو به خپل بیا وګورئ زبې نوم نه خلم دلته خو اغه استاد هم پکې مونږ راوستلې دا غوي اغه نن هم لګیاره د دې ځایونو په خپل سر باندې حفاظت کوي نو اغه مونږ پدې کې راوست.
نو تاسو فکر کوئ د دې منطقې په تاریخ باندې دا فیلم چې تا جوړ کړی دا څومره اهمیت لري ستاسو نظر دی و د دې منطقې د یو وګړي په صفت دی یو ژورنالیست په صفت دا به
دا اهمیت خو په دې معنی باندې دا ډیر زیات لري چې اوله خبره خدا دا چې خلک به د دې سیمه د تاریخ سره یو د دې یو رابطه جوړ شي اوس دا رابطه کټ شوې ده خلک نه دی پوي چې د دې سیمه تاریخ څه دی بل دا دی چې د دې سیمه دا تاریخ څه دی دا کم چې د غزې کې پروت دی دا د امن تاریخ دی. امن په دا معنی باندې چې دلته سلور پنځم مذهبونه راغلی دي یعنی آتش پرست دلته راغلی دي دلته بودایان راغلی دي دلته یونانیان راغلی دي دلته ایرانیان راغلی دي دغه ټول خلک د دې سنه خلک خو ورستو بیا پاتې شوی دا پوزونه خو واپس لړ دي خو هغه خلک خو ورستو پاتې شوی نو څوک د یو مذهب څوک د بل مذهب څوک د بل مذهب او دې ټولو به ډیر په امن او په مینه سره دلته ژوند کاوه. نو په دا معنا باندې مطلب دا چې د دې سیمه تاریخ چې دی هغه د امن او د مینې او د محبت او د یووالي تاریخ دی او تاسو دا کتې شئ په هغه آثارو کې یعنی په پیښور میوزیم کې داسې بوتان پراته دي چې تاسو به وګورئ چې په یو بوت کې به تاسو ته سلور پنځه نخې ملاو شي سلور پنځه نخې د سلور پنځو تهذیبونو او کلتورونو نخې به درته ملاو شي. نو مطلب دا دی چې دا د یووالي تاریخ دی دا د مذهبي هم آهنګي چې وته مونږ وایو د هغې تاریخ دی زغم تاریخ دی دا د زغم تاریخ دی او اوس چې په دې سیمه باندې کوم حالات تیریږي نو هغه دا نثر ګن دې چکنی مذهبي زغم په خلکو کې تر ډیره حد پورې کته وګورینو کمیږي را روان دي لبد مرغه. نو دا به خلکو ته یو دا غم ورکی بلدار چې دی به خپل تاریخ سره یو رابطه جوړ شي.
داوود اوس براسو د برلین فلم فستیوال ته دا خو ډاکومنټري دا فلم چې تا جوړ کړی دا خو دی اوس د برلین په فلم فستیوال کې باندې نارته وړاندې سي. نو په دې باندې کله معلومات ورکې دا فلم دی څنګه دا به او دا برلین په فلم فستیوال باندې کاوریدونکو ته کزه ډیره خبري وکم ته دې به بهتره وي چې ته خبري
او لا خیر دا به دومروم چې دا په 29م دیرشم او اول یعنی په 29م او دیرشم د جون دی رواني میاشتې او په اول د جولای دا درې ورځنی فلم فستیوال دی د برلین یو ډیره تاریخي سینما ده دا په اغې کې کیږي او دې ته هر څوک راتلی شي د دې یو 8 یورو د دې ټیکټ ته عام خلک چې راځي اغې نه دا اخلي باقی دې کې په دې کې ویډیوز دي په دې کې فلمونه دي په دې کې ډاکومنټریز دي سلور ډاکومنټریز دې د پر غلی دی اغه کی یو زمونګه د ریډیو فری یورپ ډاکومنټری دا
هنر په تخیلی او عاطفي ژبه د تجربو بیان دی چاپریال پر هنرمند او د هنرمند په هنر ځانګړی اغیز کیندي د زرپانی په نننې پانه کې د یو وجل کیدون کې شاعر د ژوند وروستي شیبي او وروستي شعر دراورو خاموشي
را خور شوی تنهایی ده زور خسته چو ورقی خوری شوی ده چان نخه ور نورکا خاموشی را خور شوی تنهایی ده زور خسته چو ورقی خوری شوی ده چان نخه ور نورکا ده شنو چای و پیاله یخو پا گوڑه مچان ناستی یو شاعر کوټه کې ناسته او غاخونه سره چیچی یو شاعر کوټه کې ناسته او غاخونه سره چیچی زوړ بالښت یې تکیه کړه ل کوټې نه بهر ګوري هلته یو ونه ولاړه او بدن یې نیم رنځور دی څو کارغانونه کې ناستی څو کارغانونه کې ناستی چې په ونه حاکمان دی او یو شین توتی پنجو کې نیولې شاعر سوړ سویلې وکی کتابچه یې کړه را خلاص او ورقه یې ترې پرې کړه بیا یې لاس کې کړه له غونجا او کړه لرې ګزاره په غونشوي کاغذ لیک دی اورونه بل دی اورونه بل دی اورونه بل دی اورونه بل دی جګړه روانه ویني بهیږي دا څه قحطی شوا انسان رکیږي دا څومره ظلم حیوان شړیږي دا څومره شور دی میندې بوریږي یو ماشوم مري او بل یتیمیږي دا مې وطن دی لمبې ترې خیږي ویره خوره ده زړونه درزیږي د شا لیلا مې سینه غوڅیږي په چغو ژاړي ناوې کونډیږي خاموشي چغې وهي ګونګیږي خاموشي چغې وهي ګونګیږي ښارونه چوپ دي او تیاره کیږي ښه دا څه ژوند شو ښه دا څه کیږي په دې غونج کاغذ همدا تورې لیک شوي او دا شعر ترې نیمګړی پاتې شوی شاعر غلی او حیران دی درنه ویره پرې خوره ده تصویرونه ترېنه ورک دي او الفاظ ترې مرور دي او په زړه کې داسې وایي اوف تیاره شوه ډېر تنګ یم عقله وایه دا زه چا سره په جنګ یم دا د څه شي علامې دي دا د چا په وینو رنګ یم ښه نو ځکه مې ته وژنې زه دا ستا د جنګ قلنګ یم لیونتوب ته نږدې شوی کرارۍ پسې ملنګ یم اوف دا څوک دي دا له چا سره په ننګ یم شاعر چوپ شو غوږ نیولی شاعر چوپ شو غوږ نیولی پر ویښتو یې لاس را تیر کړ دروازې نه شو درز پورته شاعر زر په ځای را کېناست کلمه یې کړله تیره او قلم یې کړ را پورته خود مرګ د تور کارغان یې د کوټې مخې ته راغلل له ټوپک یې کړو کړس پورته او د مرګ تابیا یې وکړه شاعر ودرېد حیران شو بیا یې غونج کاغذ راواخست دا وروستي لیکلې وکړل ورونه بل دي ورونه بل دي ورونه بل دي ورونه بل دي شګې بادېږي رڼا ورکیږي تیاره خورېږي دغه محبوب به نن فنا کیږي د سولې غږو دا به غرقیږي څه بې وسي ده قلم ماتیږي هو زه شاعر وم خوله مې ټپیږي
ورونه بل دي خولې ارزانی طبیبان نشتا زخمونه ډیر دي ورونه بل دي ارزانی تبی بنیشتا زخمو مدیر دی اوگ میں چزینو جانان توایا لاؤس گھر نایم کارو ندیر دی اوگو نپل دی
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
د ادب جام په نننۍ برخه کې به سهارګل امیرزای د نیازی پښتنو لړلې د یو مشهور شاعر خلیل خان نیازی احوال بیان کړي
ادب جام
خلیل خان نیازی نیازی د پښتنو یو قبیله ده چې د لودیانو یو پخښ میرل کیږي
دوی لودیانو سره یو ځای په هند کې خپاره شوی دی. په افغانستان کې هم په بیلابیلو سیمو کې لکه کندهار، غزنی، کابل، لغمان، پروان، کندوز او نورو سیمو کې اوسیږي. له دوی څخه هم په هند کې مشهور جنگیالي او مشران راوتلي دي. د لودیانو او سوریانو په دوره کې ډیر مشاهیر درلودل. مثلا هیبت خان نیازی د شیرشاه سوری په وخت کې د اعظم همایون په خطاب د لاهور حکمران وو. نیازیان د لودیانو او سوریانو غښتلي ملګري وو او تر اوسه یې هم بقایا په هند کې شته. له دې قبیلې څخه یو تن هم دی، خلیل خان نیازی، معتمد او ادیب وو او پټي خزانې د دوی و مدحیه رباعي راوړي ده. چې پټ خزانې په اړه وایي، محمد رسول کلاتوال په خپل بیاس کې هم غسې لیکلي دي چې په هندوستان کې د برسات په موسم کې خلیل خان نیازی هسې رباعي انشا کړه او د سلطان بهلول پادشاه په مخه کې وویله. رباعي په دې ډول ده چې همدا د خلیل خان نیازی د شاعرۍ د یوې نمونې په توګه درته وړاندې کوو. خړې وریځې ژاړي له پاسه، خړې وریځې ژاړي له پاسه، کویلا غږ کا بیلتون له لاسه. خړې وریځې ژاړي له پاسه، کویلا غږ کا بیلتون له لاسه. یا هغه لونی گوهر په خول کا، یا هغه لونی گوهر په خول کا، دا مرحبا کا ستا سمک مواسا.
د رادیو مجلې د ورېښمین خیال په تیره برخه کې مو د کک او زرنی د منظومې د څلورم سرود په دویمه برخه کې واورېدل چې د تیشقلو سردار اکزریات وویل چې اردوان له پخوانه ساکانو ته زړګی ډکو او د خپل پلار د غچ اخیستو پلان یې درلود. اکزریات د فرهاد پاچا او د کک د ملګرتیا یادونه هم وکړه. د هغه له خبرو د هما د ټبر مشر هومان د خبرو لپاره راولاړ شو. د چې هغه څه وایي، د څلورم سرود وروستۍ برخه کې به د همدغې منظومې له لیکوال څېړنوال عبدالغفور لیوال څخه واورو.
ریشمین خیال
په دې وخت کې د هما د ټبر مشر ځوان هومان شورا ولاړ چې څه ووایي. ملکې په اشاره اجازه ورکړه. هومان وویل، ملکه دې وي خوشاله، د ساکانو لوی هیواد د تل ودان وي. تر هغو چې لمر راخیژي او سپوږمۍ شته، تر هغو د تل ځواکمن ستر ساکستان وي. د ساکانو ټول اویا زره لښکر دی، خو ځوانان د هر ټبر تر دې لا زیات دي. ټول په ننګه د زرین او هیواد یو، موږ ټول ستا پاچاهی باندې آباد یو. د ساکانو ټول اووه واړه ټبره، د هیرمند اوبو په ننګه ټول ولاړ یو. خو د سلو زنځیری پیلانو جنگ ته څه چاره، تر دې لښکر پورته پکار ده. د آسونو او پیلانو سره نشي، د پیلانو مرگ د کک د ګرز گذار ده. بې له ککه دا جګړه ګټلی نشو، د هیرمند پر اوبو بند ژغورلی نشو. سل پیلان دی را روان چې بند ویجاړ کړي، سل پیلان دی را روان چې بند ویجاړ کړي. زموږ لښکر تر پښو لاندې را لتاړ کړي. د پیلانو جنگ تکک پهلوان بویا، چې هر ګرزی زنځیری پیل را گذار کړي. لوی لښکر د اشکانیانو تار په تار کړي. زموږ تربور هغه ویاړلی سالار کک دی، په ځوانۍ د غره په شان مغرور او حسک دی. د هومان وینا ته ځیر وه، د زرینې په سرو شونډو څه خوږه مسکا خوره شوه. په پوښتنه یې هومان ته مخ ور واړاو، ستا تدبیر لکه باران پر تږې ځمکه، ستا وینا لکه درمان د زخمي زړه ده. وایه چیرې به پیدا ستر پهلوان کړو؟ تهیرمن پننگ بے چنگ را روان کرو دی پیلانو دی جگڑی بلالار نشتا بیل دی چی دی کک گرس دی حیران کرو یهو مانا دی هو ما دی تپر مشرا کک کوهزات چستا تربور دی چیر دی اوسی چی جرگور دی مشران دی ساکستان کرو چلوی جنگ تی لزان سر روان کرو هومان سر د درناوی په دود را کوز کړ ویل زموږ د ملکی عمر د اوکت شي د فراه لکلا لری یو حسک غر دی د دې غره لمن کې اوسی کک ویاړلای یو لوی شاهانه کلای جوړه پکې ناس پی په غرور زموږ خاغلای حکم پټ غمې په زړه دی لګېدلای لکه غشه تیر و بیر ورنوتلای کک زخمی دی کک غمجن ده کک ویرمن ده غم خبگان ده کک تر طول لوی دخمن ده چوک براز ده کک ده زده هیچ خبر نشول شپه او رز ناس پا دربار کیوی یوازه ده هوما دک دک خومون ورده ایخی لخایستا سترگوی اوخ کیوی روان خلق وایی تی خبری پریشانی بی لخپل و خادمان و اویارانو نوری چوک خلوت دربار تتللی نشی تری ویریگی چوک حال پختلی نشی بس یواز پدی راز مور پوهیگی مور دی زوی دی زرپ حال من خبریگی موری حل تا دی فرا کلا که اوسی کلا کلا کک زرین تخت ور روان کری خپل مور خپل کلا تا میلمانه کری پا اعزاز خپل دربار تا ور و بولی پا خلوت که راز و نیاز ور سره وکری سر ده مور پر زنگون کیک دی او غم هیر کری زر آراما ده واره ماشون پا چیر کری ده زرین استرگه دک شوی لحیلو پا کتلو که جل درانا وشو دلاسونو پا پڑکای طول آرام کرل طول مشرانی یو یو تیر کرل نظره و گندل استرگی پدی ووکی غاگی پورتشو دی هیلو پا چپوکی کک پا خام خارازی دی جگریتا ملا تڑلی دی پیلانو هنگامیتا دی سالار کک پا وجود کسا کیوینا هم چپاند دی هرمن ویارلی مینا کک پا خام خارازی سما باور ده ده فرا خواتم حکم ده سفر
عشق سنگتم های دیراتا چه خانه دیراتا هم لکھا سہرا داد ننوا داد ہم سدرو ندا لکتا چے پرنے وادا رختیا دا نکتا دا نقطہ لقد خال حکم جبین دائرہ تو حسن و عشق یہ چھے پیدا سشمی وسپس وایم سر وایم سر
آوینن بہار تد سڑوا آوینن بہار تد سڑوا خیر دیتو بوایم تو بنوایم خیر دیتو بوایم تو بنوایم دچ پگو سشمی وس بسوایم سوایم ماوینن بہار در تد سڑوایم ماوینن بہار در تد سڑوایم